السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو د ازادي او اوریدونکو یو د ورکشو عزیزانو او د غراز د ازادي ملمته ځانګړې شوی خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي قطر د افغانستان لپاره د نړیوالو ماموریتونو کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې شوې. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دغو خبرو جزئیات نه دي روښانه کړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د پنځه یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړ چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه هم خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست موین مولوي ضیاءالحق حقمل د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویو ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقرې په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجنسونو په وینا د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان PKK د ترهګرو په توګه پیژني. او د پاکستان پولیسو پرون وویل چې درې تنه مشکوک کسان د دوه نرښځیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبه په ورځ دوه نرښځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په ګوزارونو وژل شول. تر دې وړاندې هم خلکو په داسې راپورونه خپاره شوي چې خلک په پاکستان او نورو ځایونو کې نرښځیان ځوروي او عامه ژوند ته نه پرېږدي. دا تر دې مدمه د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې ونه کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي، هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي، او په ایران کې یو شمیر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسناد او تیارزښت نه ورکول کیږي، او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غراز اوبه نه پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشوې ځانه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خورو جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم می عطا رحمان دی، اوسیږو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وه IOM راغلې ده، نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کیمپونو کې چونکې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کیمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وي چېرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مې اخیستی دي تاسو ته به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم، سلطان محمد عمر د ننګرهار د کوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدو دی چې روغ جوړ بایست موږ پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څه وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو ګاګانو ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو، نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه حقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، کیپونه به ورسره وو، نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دیان د ایرانیانو د خوا نه. او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره وو، بیخي به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد دغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي، نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زموږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي، وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره، ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی.
زه یو نفر د ایران غږیږم، دغه دی دلته افغانانو باندې ډېر زور دی، ډېر زیاتی دی، ډېر وهل تړل دي، دغه موږ خبر دی د تاسو ته ورسېږي، تاسو نورو رسنو ته ورسوئ. ډېر افغانان ځورول کېږي، لات کوب بې اوبه نه ورکوي، ډوډۍ نه ورکوي، بندیتوب، خو راده مرس کوي، ډیپورت کوي، رقم چې کوي ودی کوي، دا خو مشکل نه دی، دا خو ضرور دی، بل دا لات کوب اوبه ځان اوبه کان اوبه ونه ورکول، خزانې واول او ماشومان واول، دا څه فایده کوي؟ دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي، که بل څوک کوي، افغانستان عمارت کوي، عمارت ولې بوده دی هیڅ کومه خبر نه دی، ته وایې دا ملل د عمارت نه دی. د کور دپاره یو پیشنهاد که ارګان کوي بودی کې چې ډېر افغانان ځورېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مر سلامونه نیک هیلې ترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. جان محمد یم، د ایران څخه مسج درته کوم. موږ غواړو چې دا زموږ آواز اماراتو پورې ورسیږي. په ایران کې ټول پاسپورټیان نیول کېږي، کوچیان چې راغلي دي هغه خیر دی، بیا مدرک دي، دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري هغه هم پاسپورټ ته هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي، او یوازې پاسپورټونه اخیسته کېږي، سیره وکېږي، دوی هم بیا بېرته بس ډېر په جبر سره رژیمه پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري. دلته موږ د افغانستان اسلامي امارت د خلکو سره د چارواکو سره دا درخوا ده چې زموږ آواز واورېدی او زه یې ورسي چې یا د پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي، نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي، بیا ولې ویزې ورکوي؟ نو زموږ آواز تر د اسلامي امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي، دا زموږ مشکلات حل کړي. که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي، نو اسلامي امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سي معلومات راکړي، نو زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وسي، موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي، تکلیفونه مو کړي دي، چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي، چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري، حتی ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. لینا یم له کونړ څخه، بیا له خاص کونړ نه. دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ وو، دوه هفتې جنگ وو، په دې کې ډېر کډې را کډوالې سولې، ډېر کورونه را کوسو لغرنه، د شالې سیمه د شالې په نوم یادېږي، په دې کې زیات خلکو ته سینې مطلب مالونو ته تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي. اوس هوا مې خسوې ده او کورونه مې نسته. دلته له لوی چرواکو څخه هیله کوم چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه مستری عبدالملک سلام نومیږم، د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. نو خدای دې وکړي چې دا زما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې دا زموږ غږ ورسیږي. موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو، چې د ولسوالۍ خپله چې کوم ولسوالۍ مرکز دی هغه کې هم د یو افغان بیسیم خاده سته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هېڅ دا شیان کار نه ورسره کوي، یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هېڅ یو مخابراتي سیستم فعاله نه دی، نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې دا زما غږ در سره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري. ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی، هغه هم په 1500 ورځو کې لس ورځو کې 1500 ایم بی یعنې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ وروغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، د کلاته چې شاجوی مابین، دغه وروره سره کې څلور میاشتې کېږي چې اړولی ده. زه خپله ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ده! ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوی دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپین ږیري راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره شریف جای ورساو، ډېره ځواني به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم، زه عبد الله جان یم، د بادغیس ولایت غورمشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي وو، مخکې دغه سي زیانونه موږ ته هم ډېر راوښتي وو په غورمشت ولسوالۍ کې. د غورمشت ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کوم ډېر غټ توپانی واوره سوې وه، په هغه واوره کې اکثره مالدار ډیر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما پخپله ولیدله چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بېولي وو واورې سوي وې، هلته هلته تر واورې لاندې سوي وو. د چا لس سل وې، د چا له 50 وې، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پیښ ډېر پیښ شوي دي، خصوصا په غورمشت ولسوالۍ کې. او بل ستونزه چې مکمل ټول ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هم هیله ده چې په افغانستان کې د هغه چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیر څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسیر چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره دا پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللی نه دي، ډیر ضعیفه دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډیر کمزوري دي، هلته حتی په واته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري، نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم، د کاپیسا ولایت ته ګور سوالی نه لیکنه ولیده. موږ خپله کور د سیند غاړې دی چې بارانونه شي سیلاونه شي، نو ډیر پریشانه استو، په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی. بیا چې موږ سره حکومت د سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته سیدښت یې هغه ورته هغه کې هلته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورک شو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک شوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کدي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. منه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي: 00 00 08 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و، بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادۍ راډیو د ورکو سو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې اړه تایر وشران صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم، د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی، د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی، چیرې دی تقریبا د 30 کلو په هغه ټیم کې، د 30 کلو 9 7 9 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. نو بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی چې نه د مړند ژوند جنو په هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: و دریوار سپر پینز نه ات و یو سپر و دریوار سپر پینز نه ات و یو بل سلام شمیره ده سپر و سلور نه دوار دریا و نه و دریا یعنی سپر سلور آویا نسه و درودیش نه آویا درو آویا نو تایر و شانس ها پستاس ده غشتان و هیل کوچ باید مش پیغام نشر کی پا بار بار بندی شمش ده دوست پیدا چی ده که کازوی نو کورنه دیر زیاده پیسه پا تاما ده ارتا چی ده بچی ریه
السلام علیکم تازه شنیدم کار کنم که آوردیم سلام پذیرا چی جور باشه من نه نه پس مورد داشت پروانه جور خیلی دزبر دوباره کشور آجیزان و دپارا داشت پروانه مجبور تی دام بی خی پندوار کار دی نظم از یا دو سرک دی د مصطفی پنامه د پراویلات نرداری و رسالی و شیطان کی دی د پلار نمی مابوشا کار دی کار تو اک پتی اک معلومات لری یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا اته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا اته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت د ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما روان دي ما په دغه شمیره کې زنګ راپوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بل پیسې شمیره باندې که زنګ راپوي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو واجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه موږ د یو اکازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و درې نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درادې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلی دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 1 به هم شمېره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې ما پیغام نشته سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بیګاره ایسته نه درکه ده او د 213 سوالې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي سلام علیکم
زموږ دغه ګران اوریدونکو د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم کچيري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای سي دغه سره اړیکه ونیسي خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي مننه د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 5 5 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 5 5
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوابه دی وتلې دی 12 کاله عمر لري نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې تلته وسیږي نو د کور څخه نه دره کسوې دي د پاره څخه خوابه دی سوې دي نو د مهرباني لمخې دی هر مسلمان ورور ته کې چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3 نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهرباني دی وکړي موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي په خدای په امان
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کې جوړ کړی که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوندۍ کوز د مور ته کړی ده که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده مشتدي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپارابیا نجر شل څلور سوا دواویا بل نمبر دی 0 2 3 6 3 0 0 8 ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالی باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید هر چاته ورور معلومات ورور په کار چا دا معلومات راغی 50000 افغانۍ انعام ورکوم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ الامل
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 1 5 1 9 2 9 0 درې پنځه شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اولیدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساس خپرونه اوري. هیله من د خپرونې تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم هغه همدرد. تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست، عملته لوی شوی یاست او لومړنۍ زده کړې مو عملته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راشم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه
میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجهې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له تاریخ نه لاړم، د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نفهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه پوهنځي چې ته د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید ووایې. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو منډیسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما دا چې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نور صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف، هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې له دې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. مسلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونو آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټه کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې که روانه ده؟
ښه ده، ښه ده، الحمدلله. په هر حالت کښې باید انسان شکرګزاره واوسي، او څومره چې تجربې په هره برخه کښې په هر مسله کښې څوک ترلاسه کوي، هماغومره قوي کېږي، هماغومره غښتلی کېږي زما په نظر.
وروستی ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو؟ او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ، افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته وړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته دی همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوم ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېرې کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له امله شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي، شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی و سي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي، ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده، هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي، حقوقي نورو ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل په تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو، ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې له مشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شپه پرېږدي چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لا پښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده، هوراجانا الحمد لله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالونه کامله اوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره
ډېر ښه تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د یولسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم هغه که په رسنۍ کښې وي هغه که زما په خپرونو کښې اوسي حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم نو د هغو لپاره دا دې لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي که هغه د نجلۍ ورځ وي که هغه د ښځو ورځ وي یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګري وي زما د کورنۍ د غړو څخه وي زما د فامیلونو څخه اوسي حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته یې وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نه شو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو مونږ نه شو کولی چې یو مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د یو پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وستایو تشویق یې کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه به یې اوسي ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه غړیم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چاپ چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینهو ته نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړې خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړې تر څو هغوی داسې یو نسل وروځي چې هغه مینه ناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره دغسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تر ډېره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ
نور صاحب زما په یوټیوب چینل کښې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کښې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلي واوسي دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره مثلا زمونږ ډېری هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلي په اشتیا اوسي او یادېږي نو زه وایم همیشه دا پیغام هم ورکوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نه شئ نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي
بلې اولې هم ده په خپله هم پخلی کوئ په دغه چې کله چې دغه صحنه ثبتوئ
بلې بلې مکمل مثلا پخلی کوم ټول وسایل ورته چمتو کوم بېرته ورنه ویډیو اخلم ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي
نوري صاحب زه بېکاره یم ولې یو چې دا د وریجو سره مې هېڅ علاقه نشته غیر د وریجو نه د وریجو پخول مې هم نه خوښېږي او خوړل مې هم نه خوښېږي نو نور نو هر څه مې خوښېږي هم بهرني خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې وقته یو نو لذت یو نو تام می پره کې زه هم کوشش کوم ډېر خوره مې نه وزدا ولی ځم پښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه مثلا ښه طریقه زده کوم هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره په خوم د کورنۍ په غړي باندې تست کوم ځانګړې ټکي په خوان باندې بچاره ښه ډډ راکړي چې ښه خوره ورته وروسته لږ نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خوړې هم ورونه ډېرې بهرني خوړې دي چې زموږ افغان نجونې کار زده کړي ډېر راحته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي هر ورځې قورمه پخه کړي یو نوې خوړې پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوع طعم وڅکي
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوسي هغه څنګه پوره
سره زه د عمل لپاره کې ساعت
تاسو ویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کوم نورو برخو کې
سوشل میډیا رسنه چې وي نو موږ تاسو ولې تعقیبوو
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیسته.
ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾನ پتر سو پودی چتا گھر لمان ہم بچے کرما سما جانان ایدے کرما سما جانان وارے بیا بدلا راش یوارے بیا بدلا راش بپخوانی پلونو جیور بدل گردو لمبا دیکھ رما زما جانان بپخوانی پلونو جیور بدل گردو دیکھ سما جانا پتھر چوپ